رانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نیوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف نن دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلي کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلیو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړي چې پرون یې خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محرومې دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بندنوی چار وزیر جلیل عباس جیلانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې کتنه کې ښاغلی جیلانی وویل چې هیواد د سولې او باثبات افغانستان غوښتونکی دی او د سیمه ایز ثبات لپاره د همکاریو پر زیاتی دا ټینګار کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازي حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. له ښاغلي قومی سره په دې سفر کې څلور نور ایرانی چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځې نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو، د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشيني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیر او پلور اغیزمن کړی دی. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړي کړي دي. رویټرز خبری آژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي له کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. زمو شخله اساجی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د بشنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر شزي په دې خاطر نیولې چې لسترګو پرته نور مخ ښکار نه شي. د شزو د حقونو یو شمېر افغان فعالانی وایي چې د طالبانو د نیولو هدف دا دی چې شزي له ټولنې حذف شي. ملګری ملتونه وایي یوازې له خورا ډیرو بېوزلو افغانانو سره مرسته کولای شي. په غزنی کې یو شمېر ډاکټران وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
یو زنه ډېرې ډاکټر صاحبان کار زمينه ورته نسته، دوی د هر یو د دې توان نه لري چې چیرته مینه خانه جوړه کړي.
پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نوري ترانزیتي لارې هم بندې کړي. په نورستان کې په 10 میلیون افغانیو سربندونه جوړی شي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالیو کې بندونه او کانالونه جوړیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب نه لرلو په تور ډیری هغه نجونې او ښځې نیولي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه دا ډول نیونې د ګرځېدو او بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشی شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو ښځو په ځپلو بوخت چې په بشپړ ډول یې ځانونه نوي پوښلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډېرې ښځې له دې عمله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوې ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړي چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب یې نه وي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولي او له څو ساعتونو وروسته یې بیرته خوشي کړي چې د دوی له قبله به د حجابي یې خپروله، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د جنوري په 11مه یوه اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سر نیونې لویه بدنامي لري او افغان ښځې یې له خطر سره مخ کړي دي. خو د یوناما د دې اعلامیې په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي خوراتون غبرګون خود او خبرداری ورکړ چې یوناما باید له دې ډول راپورونو ورکولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې دوی د خپلې کورنۍ غړي طالبانو ته د لسګونه زره افغانیو په ورکړې له بنده راخوشي کړي دي. تېره اونۍ په کابل کې د نیول شوې یوې نجلۍ خور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی طالبانو ته 15 زره افغانۍ ورکړې او وروسته تر هغې د دوی خور له بنده خوشي کړې ده. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي.
کله چې ترې پوښتنې کړې هم یې جسمي شکنجه کړې او هم ورته سپکاوی شوی دی. ورته یې ویلي چې د شهادت کلمه ووایئ، تاسې کافران یاست، کمیس مو ولې تنګ دی، بوټان دې ولې د سړیو په څیر دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د بشري حقونو ډېر نور ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان نجونې او ښځې نیسي او زنداني کوي. له دې وړاندې د ډلې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې معترض نجونې او ښځې نیولي او د ډېرې مودې لپاره یې زندان ته اچولي دي. طالبانو حکومت خپلو دې ډول کړنو ته د شریعت نوم ورکړی. خو د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرحو دیني عالمانو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللې او غندلې دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی، د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ بللې، خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراعاتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلېږي.
دیشن بهای رغوانی غورزنګ غړي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د طالبانو د وروستي اقدام په غبرګون کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. په دغه اعتراضیه راټولېدنه کې چې په یو سرپټي ځای کې جوړه شوې وه، اعتراض کوونکو د بد حجابۍ په پلمه د ښځو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو له مخې یې ښځې له ټولنې ګوښه کیږي. د شنبهای رغوانی غورزنګ د یک شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یاد اعتراض د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپلو سختو احکامو په صادرولو سره د ښځو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلی چې د نړیوالې ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بدحجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورزنګ غړې سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاده ویډیو کې ویلي:
نړیوالې ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بدحجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري.
وخیمې را در قبال خود داره.
هم حاله د بشري حقونو یوه بله فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوي او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملي اقدامات وکړي. هغه وایي:
تقاضا داریم تا عمل به
در موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغې کړنې پر وړاندې عملي اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بدحجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د سرمشي وایاند وای اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بی وزلو کورنیو سره د څناڅ خوراکي توکو مرسته کولې شي چې پروان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر بې وزلوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ملګري ملتونه وایي تیر یو کال کې د ډېرې بودیجې له کمی وروسته په افغانستان کې اوس یوازې له هغو سره د ډېرو لږو خوراکي توکو مرسته کولای شي چې ډېر اړمن دي، څو په روان ساړه ژمي کې ژوندي پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې چې یوه برخه یې دبلیو اف پی د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي، د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 15.2 میلیون اړمنو د لاسنیوي لپاره 1.7 میلیون ډالرو ته په بیړنۍ ډول اړتیا لري. هغه زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټول ولایتونه اوس مهال د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي او له هرو درې افغانانو یو یې په دې نه پوهېږي چې د خپل راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي.
Now after a year of massive funding
د ډېرې بودیجې له کموالي او کال وروسته د خوړو نړیوال پروګرام کولای شي یوازې له ډېرو بېوسو کورنیو سره مرسته وکړي څو په دې ساړه ژمي کې لږ تر لږه خوراکي توکي ولري. ډبلیو اف پی 1.5 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې 15.2 میلیونه سړو، ښځو او ماشومانو سره د خوړو او نورو توکو مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د یک شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل افغانستان د ولږې او خوار ځواکۍ د لوړ شمیر سره مخ دی. د اوچال قوله روان میلادي کال 15.8 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې یو شمیر بېوزلې وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د پروان اوسیدونکی ذبیح الله وایي هنمن یم، کور مې کرایې دی، اولادونه لرم او اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی، مرستې ته اړتیا لرم. د فاریاب اوسیدونکی نصیب الله هم ورته شکایت لري. دیوایی بیروزگاره یم، هر چیره چه لاس اوگود کلم تش لاس بیر تراغرزم، هیت سوگ نشتا چه لاس نوی می وکری و مرست تر اصر وکری. دلاد رزال پر زماو ده چلور و کچنوی بچوی و پخاطر لما سرم رست وکری. په افغانستان کې به وځو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د بشری مرستو کمی خبر داسې محل ورکول کېږي چې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي د 2023 کال له جنوري تر نوامبر په افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړو ته د روغتیا، خوار ځواکۍ او د ژوند نورو اړتیاو په برخه کې مرستې رسولې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له دوی سره یا هېڅ مرسته نه ده شوې او یا هم ډېره کمه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له بندېدو درې ورځې وزي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندېدو وروسته پاکستان ټولې هغه لارې چې له افغانستان سره پرې تګ راتګ کېږي د ترانزیت پر مخ تړلې دي. یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی دا هم وایي لسکونه باري موټر دواړو غاړو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کېږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونی یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې نن په ډنډ پټان کې په خرلسی کې هم دغه شانتي وشو. خرلسی لار هم بنده شوه. د بولدک او چمن لاره تقریبا دوه میاشتې درې کېږي چې بنده ده. د انګورو اډه د قومي شخړو په اساس چې هلته موجود دي هغه بنده ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټولې بندې دي.
که څه هم ښاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوې او سبزي له خرابېدو سره مخ دي، تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر $150 پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درېمه ورځ ده، یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې د باروړونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمي چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې، ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لاره کې د کراچۍ د مسیر نه نیوله تر غلام خان پورې په دې لاره کې زمونږ تقریبا 13 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي. او دې خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمونږ 12 کانټینر تش کانټینر ولاړ دي چې په هر کانټینر باندې د ورځې $150 د مرچ راځي.
دوه تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او عمر ګل ازادي راډیو ته وویل
د کې امانیت ګران ته په ملیونونو ډالر توان اوړي. ډېر زیات توانونه اوړي اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجاتو وخت ته. په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه مې سار دي. زما خپله تقریبا 15-16 ټیلر مال پرې سار ده چې هغه یې خواته ولاړ دي او د مالونه خرابېږي. دا تقریبا چې دوه ورځې نور انتل شي د منځه ځي.
پرون راسه مونږ ګاډي په غلام خان بډر باندې اخترات ته ولاړ دي. 15 گاډي زمونږ دي. 15 میلیونه کلارې توان ده. سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږه حکومتونه دا هله دا چې دا لیار خوشی کی تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هاغړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستاني لوري سره خبرې کړې، خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزي مسؤلینو کړې ده. په روان لمریز کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي، خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوی ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13مه نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوی و چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوو او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران د کار غوښتنه کوي. دوی وایي په غزنی کې سوونه ډاکټران بیکاره ګرځي. نور حال په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي پسونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي، خو اوس بې کاره دي.
چغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خو د سر سره افغانستان زیات است، خو دغه
ستونزې خو په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې بیخي زیاتې دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کېږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اګزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاته کېږي خپل کسان پر دنده ګمارل کېږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څو خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایرولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دوا پوره شي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل شي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل شي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
د نورستان په نهو ولسوالیو کې د څو سربندونو او کانالونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکول کېږي. د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بېروزګارو کسانو ته د کار او نفقې زمینه برابره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي، چې ورسره به په زرګونه جریبه ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لورې عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډیر کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال و، تقریبا 3.5 میلیون په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې د پخوانه داسې پروژې هم پلې شوی نه و، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سل کلی فایوکاباد، شهر نو، پمرا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پوخا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو دا پیغام درکړم. یاره که د چا به ویشي سر خلاصېږي، خو هغه چې غوښتل لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای بدې خواته راوړم. یو داسې خلک نه حساب دی چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی. او بده حکومت خو په خدای کسره ورس یو نور ستاس خوشاله
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړه ته پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې اتم میاشتې ویلي وي اتم میاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چیک کوئ پاسپورټ چې شته پکار دی پلمې جوړی کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو
تاسو څنګه لرم همدم ربو وایم شاهزادې رادیو زنده‌باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لګي سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو نه نیمه بجې دی او دا هم د دې سات لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نیوي زره ډېر ماشومان په ځانګړي ډول په روان شمې کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول یونیسف د دوشنبې وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی یونیسف وایي چې له زلزله ځپلو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یو کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړي چې پرون یې خپور کړ په جرمني کې د افغاني غالیو څلور ورځې نندارتون پرون پای ته ورسید په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنځشنبې په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې د اوکراین د بشري حقوقو کمیشن وایي روسیې ته د بیول شویو نږدې 40000 اوکراینی ماشومانو لډلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوي دي او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی
پینځه دقیقې
دو خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو دی اونۍ بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم د طالبانو د حکومت وسلوال مخالف ډلې دا کوي چې په ورستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي په ورستۍ وونه کې لکتر لګیدې شپږ 14 نوې دا وشوې دي تر ټولو ورستۍ برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې د مکومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې خو د ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه بیا کړی وي ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي د جبهې د سیشن بي پورس په خپل ایکس پاڼه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي د جبهې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکل شوو شمیرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي ندي د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړ ویل شوي چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوی چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی په دې راپور کې ویل شوی چې د تیر کال پرتله وسلوالې نښتې په سلو کې 14.2% کمې شوې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هېواده د باندې دي تیتو پرک ښودل شوي، خو دا یادونه هم شوي چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوي دي. د طالبانو مخالفو جبهو د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې د ډیرو بریدونو ادعاوې کړي. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهې سږ کال فعالې شوي دي؟ په روان بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره دا موضوع شار بو. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پوه یوسف امین زازی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه وروستۍ ادعاوې تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری، تاسو ستاسو پروګرام قدرمن میلمه د هیواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته، همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده، او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان دننه کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځ ته نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړي چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري، کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او همداسې د ازادۍ جبې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دونیو کلو کې، یعنی طالبان، د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي. خو داعش او هغه بین المللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو مواردو لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. د ازادۍ جبهه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نشي بولی. دا چې اوس چریکي عملی کوي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره وي او که د امریکایانو، خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو، هم د داعش هم د جبهې ازادۍ سره شته، تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو کچېرې لکه په خوام چې ویلي دي، د طالبانو اسلامي امارت د نړیوال سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره ټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پېښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې به بیا هم وروسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه ادعاوې چې د کراول تایید هم په خپلواکه توګه ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالېدو ښکارندوی کوي، او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپل ټیل او احترامات وړاندې کوم. ګوري، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولې، د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنیو علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي، نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح، د کور دننه په سطح، د نامنې دپاره، د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي، دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامنی شته. دا چې د کم اندازه ده یا زیاته ده، بله موضوع.
زازی صاحب، دغه خبره ته چې مخکې له هغه هم چې دغه اندېښنې وي چې که طالبان واک ته ورسېږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنیو ټغر ټول نه شي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف وو، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او باثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی دغه د دوی هغه وینا ده چې ظاهر انده کار کوي، مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د ټوریزم تر هزارې یا دغه بنیاد گزاران چې دوی ورته وایي که نه، دغه مسله نن د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده، نه د سیمې په سطح او نه د مونږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده. که د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو دا بحث پاتې ده، صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه یې کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی هدف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیانې ګوري، دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده، لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک تمویلوي، د سیمې په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قرائن څه شي دي، نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خنثی شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بالاخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال اوسینې وادونه لري، نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي، موږ ته بیا هم وسلې راکړل شي او د دې نظام په وړاندې به جنګیږو. هدف معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله، مننه اندر صاحب. څه فکر کوي د دغو د طالبانو د مخالفه وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوې که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې مخامخ جبهه پرانیزي، د طالبانو په وړاندې تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې، هدف څه دی؟
ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه په وچه کې له دغسې مغرضې وادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کونو چارو کې لاسوهنه کړې دي، موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. هغوی په افغانستان کې یو تلپاتې سوله او ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او له بده مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولنې لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي، د حکومت تعامل همداسې، تر اوسه حکومت سرپرسته، خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هېوادوال تښتي. نو په دغه وخت کې دغسې جبهې چې لکه استاد عزیز صاحب چې ویلې بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي، او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي،
یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوې کوي، او که چېرې کومه حمله هم کړې وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپله داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپله خبره کوم، دا خلک خپل ځان ښیي، او په افغانستان کې ډېره اسانه ده، اوس په ډېرو پرمختللو هېوادو کې هم چې امنیت قوي وي، همداسې په ایران کې ګوري چاودنې وشي، دوی هم کولی شي دا کار، خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دي، او موږ ولیدل چې د جبهې آزادي اعلان چیرته وسو، او چیرته غونډې کېږي، او څنګه هلې ځلې کوي، او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یو بله جګړه غواړي، مخامخ جګړه هېڅکله نه کوي، او په خوا کې د ناټو او د امریکا نظامیان ورسره، زموږ دغه نظامیان له ډېر دا چې سمې وظایف نشي، د کل فسادو خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوي وو، وی نشي کولی چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین کړي او د طالبانو پر ضد کم مبارزه وکړي.
مننه زازي صاحب. طالبان مهم اړخ دی، او کله چې دغسې ادعاوې په هیواد کې دننه کېږي چې موږ دغه بریدونه کړي دي، په دغه ځای کې مو دغومره د طالبانو وسلوالو وژل او دا مو وکړل هغه مو وکړل، طالبان اکثره وختونه د دغو ډلو د ادعاو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي، ولې طالبان په وړاندې غبرګون نه ښیي؟
ګوري، دا یو اصل د حکومتداري، هیڅ حکومت دولت خپل ضعف نشي کولای چې ښکاره کړي، همیشه حکومتونه راغلی دی ویلی دی چې موږ د افغانستان د خلکو استازولي کوو. همیشه حکومتونه راغلی دی افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به دا وکړو، موږ به ها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي. اساسي خبره دا ده چې
زازای صاحب، خبر دا چې دا ډول اداوی ډیر شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د هغه سیمې اوري، فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي، خلکو سره به تشویشونه زیات نه شي؟
کاملا، ولې تشویشونه نه زیاتېږي؟ ګوره، ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره، د کورنۍ اړخ دپاره، ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علایم همدا اوس هم موجود، او بهرنی مسائل هم بحثونه نه دي شوي، سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه. یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی، هر حکومت چې راغلی دی فقط د خپل اقتدار، د خپلې ډلې د دغه دپاره
یو کار کړی. تاسو د اجماع خبره کوي، د کورنۍ، د سیمه ییز او نړیوالې، په ټول جمهوري نظام کې هم که د سولې موضوع و که نور موضوعاتو، له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح یا تعریف و، په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده، په کورنۍ، نړیوال، سیمه ییز او نړیوالې اجماع باندې، دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې. آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی؟
ګوري، کاملا همدا خان دی. کله چې یو نظام، یو حکومت خپله کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي، د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي، که جمهوریت وه هم فساد، چور، چپاول، غصب، د ولس خبره چېرته منله؟ همدغه کس په قدرت کې وو، که هغه حزبونه جوړ کړي وو، هم هغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو، نقش لرلو. پس دغه جګړه، ما خو بیا هم تاکید په دې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده، دا کورنۍ اجنډا نه ده په لویه کې. او په کور دننه هم سیاسون، هم چې څوک د مشرتابه یا د حکومتوالۍ یا د واکدارانو ادعا کوي، دوی نه دي توانېدلي دي چې افغانان راټول کړي، د افغانانو سره یو دریز ولري، یو هماهنګي وکړي، او د افغانستان د خلکو ولس غوښتنې، مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي، او د یو برنامې په شکل ولس را مخته لاړ شي. ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلی چې پای ولري. مثلا زه مثال تاسو درکوم،
یعنی فکر کوي زازه فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي، چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کېږي، که دغه فشارونو نتیجه نه ورکړي، فکر کوي چې د دغه وسلوالو نښتو تر شا نړیوال لاس لري؟ فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري، که سیمه ییز اړخ وي خواته کو د سیمه ییزو هیوادونو یا سیمه ییزو
کړي؟ ګوره، یو خو تبلیغ ده، یو خو تبلیغات دښمن موجود ده، تبلیغات شته، د جګړې یو اړخ ده، ډېر مهم اړخ ده، تبلیغ او ترویج ده. نو دغه تبلیغات شته، د ترویج شته، دغه نه څنګه استفاده کیدلی شي؟ مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراض وي، دغه نه بهترین استفاده کیدلی شي. مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي، دغه نه بهترین دغه خصله کېږي. مثلا د بیکاری کچا، خلک بیکاره دي، نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري. فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده، دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي. یعنی دغه اندکترینه اشتباه د حکومتداري بلاخره دښمن دغه نه ډېر یو لوی هدف لاسته راوړی شي.
مننه اندر صاحب، که څه هم زازی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسائل کېدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لاره پرانیزي، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. تاسو د سیمه ییز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره موږ مرکې کړي دي، ډېر د سیمې د هیوادونو هغه لاس بولي په دغو نښتو یا په حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کېږي. که راشو دې موضوع ته چې کنړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي، څه فکر کوي ک طالبان هم دغه پالیسي او ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کوردننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي، څه دې ته چې نړیوال هغه ومني، آیا هم داسې دوام ورکړي؟ فکر نه کوي چې نړیوال به خپل لار بدل کړي او نور به په دغه دریز و نه درېږي چې نن درېدلې دي؟
پیړی پیړی کی چې زموږ د هیواد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبرځواکونه لوبې کوي، هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري، کولی شي هر وخت خپل تاریخ ته بدلون ورکړي، او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هیڅکله دوی ملي یووالی نه دی کړی. موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ وو، دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي، د خلکو د عنعناتو، کلتور، دین ته احترام نه کولو په اساس رنگ شوی دی، او هغه هم د دغه زبرځواکونو زموږ د ګاونډیو له تاریخ څخه ډیر لاس پاکستان او ایران درلوده. دوی درلوده په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري، نه د توان لري، او دا جګړه چې کیږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرسته ته ضرورت لري. دا د دغه وادولو خوا کیږي. د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنی حکومت کچيري ل خپل دغه دریز نه چې یوازې یک تاجیبي او ویزبي سیستم وي، منځرما ټوله زما بي او ټول په کوم ټر ګرځي چې چوکې نیولې دي، د خلکو حقوق ته کتن نه کوي، د خزو حقوق په بربند ډول د پخولند کړی دي، او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېر مرستې بند شوی چې زموږ یواد وران شوی، د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري، او دغه علت کې دی چې هر راز تروسی ډله په افغانستان کې سربازګری وکړي، د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي. موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډیر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو، له چا سره همداسې امریکایانو او اتصال هیوادونو نورو، د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل، ډنګ شوي دي، او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډیره لوړه کچه ګیم روان ده. د نړۍ سیاست هم د اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده، د اوکران جګړه، د فلسطین جګړه، په سیمه کې د توریزم پرمختګونه، دا ټول څه کېدای شي چې طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواب کې راټولې نه کړي، ټول افغانان دي او دلته که ظلم کړی ده، د خلکو پرچم شروع بیا د مجاهدینو د شر فساد او د طالبان لومړی دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شر فساد، هغه مجاهدین چې په جمهوریت له نامه استفاده کوله او خپل طالبانو هم جنګ کړی، هم ظلمونه کړی، نو خبر دی چې ملي روغ جوړې ملي وحدت مخه کو کني د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو وادونو يرغل خواته.
مننه زازای صاحب، په افغانستان کې تیرو هغه تزغلند کتنه وکړو، جګړو ته د څه باندې څلور لسیزو کورنۍ اړخ، سیمه ایز اړخ، نړیوال اړخ درلود. په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیاوړی، په ځینو کې هم سیمه ایز او په ځینو کې هم نړیوال. ورسته هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بلاخره نړیوال اړخ چې افغانستان ته راسي. که راشو اوس هم دې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول، بیرته ووتل، طالبان هم یو لوی ځواک او قدرت ترلاسه کړ، طالبان نو پر افغانستان ټوله ولکه ټینګه کړې ده، دغه ډول حملې یا بریدونه او دغه اداوې یا بریدونه چې کیږي خال خال او په تیره بیا داعش خو لا ډېر فعال دی، د ډېرو بریدونو مسؤلیت اخیستی، ډېرې خونړۍ حملې کړې دي، دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي او طالبان ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي؟ له نړیوالو سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی، نړیوال یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه پیژني، او ځینې هغه شرطونه چې ورته ایښودل شوي دي، هغه شرطونه په داخل د افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړي هغه غواړي چې باید ښځې پرېښودل شي کار ته او نجونې هم پرېښودل شي زده کړو ته.
کاملا تاسو خپل فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه زموږ خزینه دي، تاسو فکر وکړئ چې دغه نیم ټولنه چې خزینه دي د دې کار نه اجازه ورنکړلی شي، د حقوقو ته درناوی ونه شي، حتی تفریح اجازه ونه لري، فکر ده او در نیم لکه پوز مو چې هر پوزی 15 نفر فامیل وي، دا تقریبا میلیون او اوري، نو دا ناراضه وي او دا د شپې ورځې ډوډۍ ونه لري، او تر څنګه بیکاری عامه شوي وي، او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو دې چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه یو، مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي، ولې د مو خبره نه اورېدل کېږي، ولې د مو خبره نه منل کېږي، دغه کې نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو یې هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولرو، خو راته وایي مونږ به د خپلو غوښتنو په اساس زرهاوې ګټې درته وښیو، تاسې یو نقص راته وښیئ.
زاده صاحب، همدغه مونږ ازادي راډیو ته ډېر راپورونه راځي، ډېر نجونې زاړي وایي هر څه ډول کالي جامې چې دوی غواړي مونږ اغوندو، خو مونږ د پرېږدې زده کړو ته ولې نه اورو؟
رښتیا وایي، کاملاً کاملاً. زه داسې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي، د همدغه اسلامي نظام د همدغه امارات د تباهۍ د بربادۍ دپاره هڅې کوي. مونږ داسې احساسوو، دا مسله احساسوو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپلو حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه د ته وښیم، دا خو ما وزیر دی، دا خو ما مشکل باید حل کړي. ولې وزیر دی ما مشکل نه شي حل کولی؟ نو بس پس دغه وزیر وزارت کول څه معنا لري؟ مثلا وزارت معارف دی، تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسایل چې زه تاسو په جمع کوم، خو دا خو خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دا دی تاسو سوال وکړو چې وروره د افغانستان د خلکو لس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساسات ولاړ وي غوږ ورته ونیسو، هغه عملي کا. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کیږي، مشکلات حل کیږي، بهرنۍ مداخلې بندې کیږي، هغه زمينه علایم و قرائن دی منزدی و رو پورو. او بیا بل باس لوی پاسی شو چه دی توریزم او تر اگره فکر ده آقا دی افغانستان و لس ام دوز دی نریوال و سیمو سر لوی دعوا پاتی ده. مثلا مون او جلش و مون تباش و روس الغال وکو امریکا وکلالا ناتو وکلالا، او بیا دا دوستی و اندی والی دوی سر ده چه مانا؟ بیا دی دومره شهیدان و دی دومره یتیمان و دی دومره کند و غم چاو خوالو؟
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ په تیر جمهوری نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي، که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپل خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي، که همدغسې یو حرکت پیل شي او دغسې دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړۍ هم د دې تر شا وي، فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډېر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې پخواني نظامیان چې ځینې په هیواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي هیوادو ته تښتېدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناټو غړو هیوادو ځان سره ویوړل، دا ټول خاینینو فاسدینو د وطن بچانو د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی، د دې وطن مدافینو نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وای. متاسفانه په کور دننه کې ډېر وزول شو، ډېر وتښتل، ډېر پټ دي. لدینه باید وسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقی خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، هغه واقعي مستقی خلک نه، دا چې ځینې دکاندارانو د وکیلانو خورینو ورینو راوسی په واش پکې تورنجان کړیو، له هونه تیر په نور دا ټول مسلکی خلک به راوسی وي، ترسو د توریزم او توریستي ډلو په ځلم کې پرمختګ شوی، او د دوی نه دغه شتاسو لري ډیره مهمه ده. کله چې موږ دوی ته ترخواګان ورکو، جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکاره شوی دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپله یو ستونزه ده چې ټولنه کې ارجمای ته ولې خلک خرابېږي، حتی د دکاندارانو د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت، موږ ډېر خوشحاله چې اوسه فصلې، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې همي، دلته باید ډېر هغه پراختیایي کارونه وسي چې تر غو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې ازادي دغه کړنیم د دې لپاره چې پخواني افسرانو سرتیرې ځان سره یو ځای کړي، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي، او دا به یو اساس ضربه یو ته چې هغوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ، او د امنیتي چارو پوه یوسف امین زازی چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دی ټولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دی ټولشی بنگڑی بنگڑی ಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ಶ್ವಂಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 ಸಹರ್ವಾರಂ ಕವಾನ ಔರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ್ವಾರಂ ಕವಾನ ಔರಮ ಬಾಂಗ ಸಹರ್ವಾರ